دا مشال اړو دا محل په پیښور کې د سهار 9 بجې دی. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي ز پامیر ساحل مو هرکلی کوم. په خبرونه کې په کوټه کې د شیعه زیارت کوونکو پر بس ځانمرګي حمله، د پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف پر ضد غداري مقدمه اورېدنه، په پیښور کې ناټو لار تړلو کیمپونو وسنی حالت، د افغانستان امنیت په اړه د کورنیو چارو وزیر څرګندونې، او لو نوي کاله د خلکو هیلو رپورټونو تر څنګ سندرې هم در خبرو. خو اول به خبرونه درته وړاندې کړم. لومړی د مشال اړو خبري سرټی کې، په کوټه کې د مسافرو پر بس په ځانمرګي موټر بمی حمله کې درې کسان وژل شوي دي. د پاکستان پوځي ولسمشر پرویز مشرف پر ضد له هیواد سره د خیانت یا غداري مقدمه اورېدنه نن بیا کیږي، او د نړیوالو ادارو له وینا سره سم تیر کال په عراق او شام کې ډیر خونړی کال و. بشپړ خبرونه. په کوټه کې د مسافرو پر بس په ځانمرګي موټر بمی حمله کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي دي او دیرش ژوبل دي. د کوټې شالکوټ تھانې مشر راز محمد بیګام مشال رډو ته وویل ځانمرګي برید پرون ماښام د اختر آباد په سیمه کې له تفتانه کوټې ته پر ورتلون کې بس شوی دی. دی وایي د یو بل ګاډي تلاشي اخیسته چې چاودنه وشوه.
میری اپنی سرکاری گاڑی آگے نکل گئی.
زما خپل دولتی گاڑی مخ کې لاړ. لا هغه بس سره د ترهګری ضد ځواکونو گاڑی روانو. تاسو ته ښکاری هغه بل سپین گاڑی؟ ما د هغه تلاشی اخیسته. زه چې د دې گاڑی لیدو لپاره له موټر ښکته شوم، نو ما پکې ماشومان ولیدل. ما ترې وپوښتل چې ولې ولاړ یاست. هغه ویل زموږ موټر خراب شوی دی. په هغه وخت چاودنه وشوه، په هغه بس کې اور ولګید. تر چاودنې وروسته د کوټې ښار پولیسو مشر عبدالرزاق چیمه خبریالانو ته ویل په بس کې شیعه زیارت کوونکي ناست ول. نه ده په خبره همدوی د برید هدف ول. په بس کې 50 کسان سپاره ول. د پاکستان پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف پر ضد له هیواد سره د خیانت یا غداري مقدمه اورېدنه نن بیا کیږي. تیر ورځ عدالت امر کړی و چې مشرف باید نن په هر صورت کې عدالت ته حاضر شي. د قاضي فیصل عرب په مشرۍ درې کسیزه عدالت وویل که نوموړی نن عدالت ته حاضر نه شو، نو د گرفتارۍ حکم به یې جاري کړل شي. د مشرف وکیلان وایي د ژوند خطر له کبله نوموړی عدالت ته نشي تللی. څو ورځې مخکې پرویز مشرف یوې برطانوي خبري ادارې ته د مرکې پر وخت وویلي ول د ده پر ضد مقدمه د پاکستان پوځ اندېښمن کړی دی. خو پرون د پاکستان اطلاعاتو وزیر پرویز رشید وویل پوځ د یو کس اداره نه ده، بلکې ملي اداره ده او د آئین د ساتنې قسم یې کړی دی. د افغانستان کورنیو چارو وزیر عمر داودزی وایي هغه اندېښنې بې ځایه دي چې د بهرنیو چارو سرتیرو تر وتلو وروسته به په هیواد کې کورنۍ جګړه پیل شي. پرون په کابل کې د شاوخوا 1500 ملي پولیسو فراغت غونډې ته د وینا پر وخت د کورنیو چارو وزیر 2014 زیږیز کال له 1999 زیږیز کال سره پرتله کړ او مهم یې وباله.
1999 د افغانستان د خپلواکۍ کال دی. هغه وخت کې زموږ استاس ملک آزاد شوی، خو 2014 هم د اهمیت د لحاظ د هغې نه کم نه دی. د آزادۍ کال نه دی، اما د خاوند کیدلو کال دی. په دې کال کې تاسو ته امنیتي مسؤلیت انتقالي.
داودزی زیاته کړه چې افغان ملي سرتیری د هیواد امنیت چارې سنبالولو پوره وړتیا لري. شنونکي او ځینې غربي هیوادونه اندېښمن دي چې د روان کال تر پایه له هیواد د بهرنیو جنگي سرتیرو وتل ښایي په هیواد کې د امنیت وضع خراب کړي. تاسو مشال رادیو خبرونه اورئ. په مصر کې د اسلام پالو پلویانو مظاهره کوونکو پولیسو ترمنځ په نښته کې لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي دي. د هیواد کورنیو چارو وزارت وایي تاوتریخوالی پرون ناوخته د سکندریه په ښار کې شوی دی. د ولسمشر محمد مرسي تر لرې کولو وروسته په مصر کې له تاوتریخوالي ډکې مظاهرې شوي دي. پوځ د جولای په میاشت کې د خلکو تر پراخو مظاهرو وروسته مرسي له دندې لرې کړ. له هغه وخت راهیسې سلګونه کسان وژل شوي او زرګونه نیول شوي دي. پرون پولیسو پر سلګونه مرسي پلو مظاهره کوونکو اوښکې تویونکی ګیس او د اوبو ګولۍ و پاشلی. مظاهره کوونکي په قاهره کې د دفاع وزارت سره نږدې ورغونډ شوي ول. سړک یې تړلی و او د پولیسو او پوځ پر ضد یې نارې وهلې. د دوشنبه پر ورځ امریکا د اخوان المسلمین ترهګرې ډلې په توګه پر نومولو او د امنیتي ځواکونو لخوا د خلکو پر نیولو اندېښنه وښوده. د عراق په انبار ولایت کې پرون د ناکرارۍ پیښې شوې دي. اسلام پاله وسلوالو د فلوجي او رمادي په ښارونو کې پر یو شمېر پولیس تاڼو حمله وکړې چې له کبله یې له امنیتي ځواکونو سره نښتې وشوې. چارواکي وایي وسلوالو ځینې زندانیان خلاص کړل او وسلې ونیولې. پرونۍ حمله تر هغې څو ساعته وروسته وشوه چې د انبار والي د دوشنبه له ورځې راهیسې روان ګرځبندیز ختم کړ. هغه ورځ په ولایت کې نښتې شوې وې. خبره چې د عراق وشوه نو ملګري ملتونه او نور څارونکي وایي تیر کال په عراق کې د ملکي وژنو لپاره تر له تیرو څورو کلونو پرتله ډیر خونړی و. د بیلابیل ادارې په عراق کې د ملکي وګړو مرګونو شمیر بیل ښیي. ملګری ملتونه وایي تیر کال په هیواد کې 1,318 وګړي وژل شوي ول، خو برطانوي نه حکومتي اداره وایي 9,415 کسان وژل شوي دي. دواړه ادارې وایي تر 2008 زیږیز کال وروسته تیر کال تر ټولو زیاته مرګ ژوبله شوې ده. هغه وخت عراق له یو ډول کورنۍ جګړې په رغېدا و. د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین د ولګاګراد سفر کړی دی. په هغه ښار کې د یک شنبه او دو شنبه پر ورځو په چاودنو کې 34 کسان وژل شول. تېر ورځ پوتین د ولګاګراد حملې غوسه کوونکي او پارونکي وبللې. هغه ویل هر شي چې د جنایتکارانو عملونه تحریک کړي وي، خو د ولسي وګړو په ځانګړي ډول ښځو او ماشومانو پر وړاندې جنایتونه نه دلیل لري او د دې سپیناوی هم نشي کېدی. په شام کې د مرګ ژوبلې حساب کوونکي یوې ادارې ویلي تیر کال د هیواد په جګړه کې له 3,000 زیات کسان وژل شوي دي. برطانیه میشتې د شام بشري حقونو څار ادارې پرون وویل له مرګ ژوبلې سره تیر کال د شام تر ټولو خونړی هغه و. په هغه هیواد کې کورنۍ جګړه په 2018 زیږیز کال کې پیل شوې وه. د ادارې دا شمیرې پر داسې وخت خبرې کړې دي چې تېره ورځ د حلب په ښار کې د رژیم په هوایي بمبارۍ کې لږ تر لږه 9 کسان ووژل شول. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
زموږ غږ په منځنۍ سپ شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز او زموږ ټولې خپرونې په www.mashalradio.com هم اوریدای شئ. په کوټه کې د شیعه زیارت کوونکو پر بس په ځانمرګي حمله کې 3 کسان وژل شوي دي.
میری اپنی سرکاری گاڑی آگے نکل گئی، اسی اثنا میں دھماکہ ہوا، اس بس میں آگ لگ گئی.
د پاکستان پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف پر ضد د غداري مقدمې اورېدنه نن بیا پیلېږي. د افغانستان کورنیو چارو وزیر ویلي د بهرنیو سرتیرو وتلو په صورت کې د کورنۍ جګړې پیلېدو اندېښنې بې ځایه دي. په پېښور کې د نومیالي شاعر غنی خان سلمې زوکړې ورځې په مناسبت غونډه شوې ده.
غنی څنګه زه بیان کړم، غنی نشم بیانولې، ټوله مینه 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 مینه.
او د پېښور اوسېدونکي له نوي کاله د سولې هیلې لري.
بس دینی وکال نه همدا توکل دي چې الله پاک ان شاء الله چمن راوړي،
ملک امن راشي. عمران خان ته نو شریف دوم دا خواسته چې ملک امن راوړي.
نو سندري په سلام پختونخوا کې در خبرول مشال رادیو سره اوسه. لومړی موضوع تر راځو. په کوټه کې د شیعه زیارت کوونکو پر بس په ځانمرګي حمله کې 3 کسان وژل شوي او 13 ژوبل دي. د مشال راډیو خبريال سره د ټلیفون په کرخه دی، د راته معلومات راکوي. کله تفصیل راته راکړي، ځانمرګي برید چرته په څه ډول وشو؟
په دې سیمه کې تیر ماښام د پولیسو ته خبره په هغه مسافرو په بس باندې د یو ځانمرګي برید په وسیله باندې یو برید وشو چې په موټر کې ځانمرګی ناست و. کله چې د مسافرو بس اختر آباد سیمې ته راورسید نو دغه مسافر کوم چې ځانمرګی و هغه د مسافر بس سره ټکر وخوړ او په هغه کې بچاودنې په ترڅ کې د پولیسو په خبره درې تنه زیارت کوونکي وژل شوي او تر 150 زیات ټپیان شوي دي. د پولیسو د ځایي پولیسو ثانې مشر راز محمد تر پیښې سمدستي وروسته رسنیو ته وویل د پیښې په ځای کې چې دای له همدې بس سره د مسافرو له دې بس سره د تحفظ لپاره د سکواډ لپاره ورسره و چې په تېر حکومت کې د رحمان ملک چې د کورنیو چارو وزیر و هغه دا اعلان کړی و چې دغه زیارت کوونکو ته چې هغه باندې ډېر له ډېر وخت راهیسې 13 کلونه راهیسې بریدونه کېږي، کله چې دغه بریدونه زیات شو نو دوی په هغه وخت کې دا پرېکړه کړې وه چې د ETF یا عوام د پولیسو او لیویزو چارواکي به ورسره وي، د سرتیر به ورسره وي، د بسونو سره تحفظ به کوي. راز محمد ته خبره به هم د دې تحفظ لپاره د دوی موټر هم ورسره و چې کله د اختر آباد سیمې ته راورسېدل نو همدلته د دې ځانمرګ برید وسیله باندې په دې باندې برید شوی دی چې په دې کې بس چې کوم مسافر بس دی هغه مکمل تباه شوی دی، ټول سوځل شوی دی، او درې کسان تر اوسه پورې پدې کې وجل شوی دي. دوا په هغه ځای باندې او یو ورسته د شپې په روغتون کې څه ورکړي دي. نور ته تان چې په هغه کې هم د ډاکټرانو په خبره باندې د ډېر څلورو یا پنځو حالت د اندېښنې وړ دی. د مسؤلیت که څه هم په تېر وختونو کې داسې ډېری پېښې مسؤلیت بل سنی افراطي ډلې لشکرې جنګوي قبولاوه، خو د تېرې شپې د پېښې مسؤلیت جیش الاسلام مې وسلوالې قبول کړی دی.
جیش الاسلام نومي وسلوالې ډلې قبول کړی دی. او په دې بس کې ټول شیعه زیارت کوونکي ول چارواکي همدا وایي.
بله بله بالکل، دا ځان له تفتان څخه روان و تر زیارت ورسته دوی په کوستل او په دې کې تر پنځه پنځوس په شاوخوا کې مسافر سپاره و. د پولیسو په خبره چې په هغه کې ډېر ټپیان شوي دي، درې وژل شوي دي او نور بچ پاتې شوي دي.
صحیح دی، ډېره زیاته مننه د مشال لړو خبریال سره د ټلیفون په کرښه او د ویله په کوټه کې د مسافرو پر بس په ځانمرګي موټر بمی حمله کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي، دېرش ژوبل دي. د حملې پړه جیش الاسلام نومي یوې وسلوالې ډلې منلې ده. په دې بس کې شیعه زیارت کوونکي ناست ول چې له تفتانه چې دا د بلوچستان او ایران ترمنځ سرحد دی له هغه ځایه را روانو کوټې ته.
د مشال رادیو د زیارت تورزه خبرونه
اتلان
په پاوکم یو لس بجی،
تاندې هلی
په پاوکم دو بجی،
د مشال پنوم
په اتمنټه د پاسا دو بجی،
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی می بجی،
پښتانه په یوشتما کې
په درینی می بجی،
روخانه مستقبل
په پاوکم سلور بجی،
د سندرو امیل
په سلورنی می بجی.
د نننۍ ورځې دویمې موضوع ته راځو. د پاکستان په خوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف پر ضد له هیواد سره د خیانت مقدمه اورېدنه نن بیا کیږي. د مشال راډیو خبریال را سره د ټلیفون په کرښه ده. له دې پوښتنه کوو که تاسو راته دا ووایئ چې دا مقدمه اورېدنه اوس پیل شوې ده که نه، ده پیل شوې کله به پیلېږي؟
جی پامیر، لکه سات پس پچې دی دا مقدمه شروع شي. په خوانی صدر جنرال پرویز مشرف خلاف د غداری کیس اوریدنه چې کوم ده، جسټس فیصل عرب په مشرۍ کې به درې کسیزه بحث کوي. او کم پرون د دې کم خصوصي عدالت قائم شوی دی، هغې په حکم ورکړی وو چې پرویز مشرف به نن په هر صورت کې دې عدالت ته حاضر شي، او که حاضر نه شو نو عدالت به مجبورا د هغه د گرفتارۍ حکم ورکوي. په امیر د بدبوات تر مخه چې دی کم د سیکورټي انتظامات پرې هغه مکمل شوي دي. او لږ ساعت پس چې دی کومه اورېدنه شروع کیږي، هغې ته به چې دی پرویز مشرف پوچي.
صحیح، او که تاسو ماته دا ووایئ چې د پرویز مشرف د دوشنبه یا د ګل پر ورځ باندې یوې برطانوي خبري ادارې سره د مرکې پر وخت ویلي ول چې دغه د غداري مقدمه د پاکستان پوځ اندېښمن کړی دی، خپه کړی دی. په دې غبرګون کې د پاکستان حکومتي دریځ مخې ته راغلی دی؟
او بالکل پامیر، د اطلاعاتو چې کوم وزیر دی سینیټر پرویز رشید تیره ورځ ویلي دي چې فوج د یو کس نه دی او دا د یو کس اداره نه ده، بلکې هغه یو قومي اداره ده چې آئین تحفظ لپاره یې حلف اوچت کړی دی. دا هغه وینا وه د کوم پاکستان
اطلاعاتو وزیر
ایجنسۍ ته، هغې وینا وه چې هغوی سره خبرې کړي چې پخوانی ډکټیټر خپله عهده بچ کول لپاره فوج استعمال کړی دی، او خپله هغه وخت صدر منتخب شوی و. اوس هغه فوج کوم دی د دې مقدمې له ځان ساتلو لپاره استعمالولو کوشش کوي.
صحیح، او وروستۍ پوښتنه بل تاسو زده وکم چې پرویز مشرف ولې عدالت ته دوه ځلې حاضر نه شو؟
پامیر، داغه د وکیل د وینا تر مخه چې کوم دی چې ویل دي چې مشرف سکیورټي ډېر زیاته مسله ده، هغه ژوند ته خطر دی. او پرون هغه بیا ویلي چې یو وار بیا د هغه کور مخې نه بارودی مواد ترلاسه شوی دي.
صحیح دی، ډېر زیاته مننه د مشال رادیو خبریال سره د ټلیفون په کرښه وه. او دوی ویل چې د پاکستان پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف پر ضد له هیواد سره د غداری یا له هیواد سره د خیانت مقدمه اوریدنه نن بیا لږ سات وروسته پیلېږي. چې کله پیل شو نو بیا به موږ تاسو ته معلومات درکو.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د کورونا چارو وزیر ډاډ ورکوي چې په 2014 زیږیز کال کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته به افغانستان په جګړو وانه وړي. عمر داوودزی ویل چې وس افغان امنیتي ځواکونه دومره پیاوړي شوي دي چې د خپل هیواد امنیت وساتي. خو یو شمیر کارپوهان د کورونا چارو وزارت دغه ډاډ ته د شک په سترګه ګوري، ځکه د دوی په خبره افغانستان د مسلکي کادرونو ترڅنګ پوځي وسایلو ته هم اړتیا لري. نورحال فریبا ظاهر راکوي.
که څه هم د افغانستان څخه تر 2014 کال وروسته د نړیوالو ځواکونو د وتلو سره داسې اندېښنې ډېرې دي چې ګواکې په افغانستان کې به کورنۍ جګړې بیا پیل سي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې دا اندېښنې بې ځایه دي. د کورنیو چارو وزیر عمر داوودزی دغه څرګندونې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د نږدې 1500 تنو ملي پولیسو د فراغت په غونډه کې وکړې. دغه پولیس په ترکیه کې د سواس په نوم پوځي اکاډمۍ ته د مسلکي روزنې لپاره لېږل شوی وو. ښاغلی داوودزی وویل افغان امنیتي ځواکونه اوس هغه مسلکي وړتیا لري چې د خپل هیواد امنیت په خپله ټینګ کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر د غراز 2014 میلادي کال د 1919 میلادي کال سره چې د افغانستان د خپلواکۍ کال دی په دې ډول مقایسه کړ.
1919 د افغانستان د خپلواکۍ کال دی، هغه وخت کې موږ ستاسو ملک آزاد شوی، خو 2014 هم د احمد د لحاظ د هغې نه کم نه دی. د آزادۍ کال نه دی، اما د خاوند کېدلو کال دی. په دې کال کې تاسو ته امنیتي مسؤلیت انتقالي، امنیتي مسؤلیت یا د ټولو امنیتي او دفاعي چارو رهبری، یعنی د ملک خاوند کېدل.
له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو وروسته د امنیت خرابېدو اندېښنې داسې مال راپورته کېږي چې له هم افغان ولسمشر له امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون نه دی لاسلیک کړی. امریکا ویلي که چیرې دغه تړون لاسلیک نه سي نو دوی به خپل ټول محارب ځواکونه له افغانستان څخه وباسي. بلخوا افغان امنیتي چارواکي وایي چې اوس افغانستان د مسلکي امنیتي ځواک له اړخه په سیمه کې ساری نه لري، خو یو شمېر پوځي کارپوهان وایي چې د افغانستان د مسلکي پوځي کادرونو ترڅنګ پیاوړو وسایلو ته هم اړتیا سته. امرالامن اسدی رادیو ته په دې اړه وویل:
شک نه لرم د افغان بچیانو کې چې د افغانستان د ملي نواميسو او د سرحداتو د ساتنې پاک سرتیره نه لري اما دا یو تدابیر غواړي. موږ باید سلا ولرو، موږ باید قوي اور ولرو، د دوی د حمایت په خاطر باندې موږ باید توپچی وسلې ولرو، موږ ریاکټیفي وسلې ولرو، موږ حمایت د هوایی باید ولرو. هغه شیان چې ډېر زیات اشد ضرورت دي چې تر اوسه پورې موږ د فوز په لاس کې نشته، څخه زیات مشکلات دي موږ مخکې پراته دي چې دا بیتون دي همکاري دي نړیوال ټولن دا سره رسیدلای نشي.
د افغانستان د امنیتي کادرونو ورتیا داسې محل مطرح کیږي چې سم د وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان د نړیوال سلاساتو ځواکونو په چوکاټ کې د افغانانو د ورګډېدو غوښتنه کړې وه. افغان چارواکي هم وایي دوی 300 کسان د همدې ماموریت لپاره ځانګړي کړي او ازموینه ترې اخیستل شوې ده.
نفر با ظاهر رپورٹ موری دا لپی خور را سر دا مشال راڈیو خبریال دا ٹیلیفون پا کرخه دی او دی برا تا دی پا اڑا بان تازه صورتحال واضح کی چه دا پاکستان تحریک انصاف او جماعت اسلامی او نور و ملگر و ڈلو لخوا چه پا پی خور کی دا پی خور ترخم لار ترل شوی و چه افغانستان تا دا بحرانی و سرتیرو لپار سامان وینو ڈل شی دا غی لار کیمپونا چی دی اغا پتسو صورت کی دی کلک تفصیل را تراکړی دغه کیمپونو سره څه شوی دی، آیا دغه احتجاج اوس هم روان دی کنه، د لارې تړلې دي کنه؟
ډېره مننه پرمیشن څنګه چې تاسو یې د بخیبر پښتونخوا کې د واکمن ګوندونو پاکستان تحریک انصاف بخښنه غواړم او د جماعت اسلامي له اړخه دغه د احتجاج کیمپونه په 2 نومبر لګېدلی وو، خو چې کله پرون زه دغه کیمپونو ته لاړم په پېښور کې په رنګ روډ باندې چې کوم د دې کیمپ لګېدلی دی نو هلته هېڅ داسې نه ښکارېدی چې یاره دغه د پاکستان تحریک انصاف یا د جماعت اسلامي غړي ولاړ دي او دغه کیمپ کې ناست دي. پرون بورځو کې چې مونږ کاته نو دغه کیمپونه د خیبر پښتونخوا په 500 ځایونو کې وو، په نوخار کې، په ډېر اسماعیل خان، په کواک او بیا د موټر وی په ټول پلازې سره خوا کې دا کیمپ. خو دغه کیمپونه اوس صرف یو ځای ته راغلي دي، هغه هم په پېښور رنګ روډ څنګه چې ما خبر وکړه. په مخکې په نسبت دغلته کې اوس د کارکنانو شمېره بالکل د نش برابر وه. دغه کیمپ چې وو نه خو لوی لیډران د دغه ګوندونو راځي او نه ځایي کم لیډران دي. د دې نه مخکې به د سکول او د کالجونو سټوډنټان یا طالب علمان دغه کیمپونو ته راتلل، خو څنګه دلته په پېښور کې د یخنۍ چوټیانې دي په کالج سکولونو کې، نو یو خو دغه وجه کېدی شي او بله دا وجه هم کېدی شي چې دغه څلوېښتم ورځ نو دغه دومره لوی احتجاج کیمپ اوږد شو نو هغې کې د خلکو دلچسپي ختمه شوه.
صحیح. او که تاسو راته
کوم کورج ورکولو
تاسو رته کدا وای
چې تاسو
تاسو خالد کتاسه لګما سره د دارته وای چې دغه کیمپونو تاسو ول وس کسان پکې نشته ډیر زیات آیا لاری چې دی د ناټو لپاره سامان وړونکو کی افغانستان د ترانزیت سوداګری سامان وړونکو کی ګاډیا یا په دغه لارو باندې وستیریږي خپل آزادانه ډول باندې کنا
پامیر دا ناټو چې کوم لارې دي کوم ګاډي دي هغه خو مخکې کوم حکومت ویلي وو د امریکایي حکومت هغه د تورخم د لارې بند شوې دي او غوی دغه ویلي وو چې دغه د ناټو سامان وړونکو ګاډو چې کوم ډریوران دي غوی دی په خطر کې نه چې نو په دغه وجه دي د تورخم د لارې بند کړو او بیا دا کوم چې تاسو خبرو کا د افغان ترانزیت نو په شروع کې به دغه احتجاج کوم کو صرف دغه لارو او دغه ډرولانو ته ستونزې جوړولې دغه به درول دي دا کوم چې کته خو پرون چې دا کنلاله مو ما وکړه نو دا هغه او درول لپاره هم څوک نو لکه نو سو ماشومان په دکان کې نه څو واري د دې جوګنو
ناټو سامان وړونکو ګاډو پر مخ چې کوم لارې ترل شوی په پیښور او د پښتونخوا په څلور نور ځایونو کې داغه کیمپونه چې دی هغه کې وسوي چې کسان نشته د جماعت اسلامي او د تحریک انصاف ملاتړي او د دغه غړي چې وو دوی د لارې تړلو لپاره دغه کیمپونه لګولي وو دغه احتجاج کاوه هغه وس خالی شوی دی
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یويشت او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15240 او په 15340 صافي اوریدل شي
د پښتو ژبې نومیالي شاعر او هنرمند خان عبدالغني خان د زوکړې سلمه سل کال پوره کېدو په حواله د پېښور خبريالانو په مرکز کې یو غونډه وشوه غونډه د فکری تړون په نوم یو تنظیم جوړ کړی و غونډه ته د ورغلیو کسانو له مشال راډیو سره د خبرو پر وخت وویل فکر باید ضایع نشي د غنی خان په څیر د شخصیتو فکر د ګټې اخیستنو لپاره وي او باید د افکار استعمال کړل شي د فکری تړون تنظیم یو غړی وویل دوی به ټول کال د غنی خان په ویاړ غونډه جوړوي تفصیل په دې رپورت کې
فکری تړون یو تنظیم چې د غنی خان د ژوند حواله سره کار کوي پیښور په سلب کې یو دستور وکړه چې پکې د پښتو ژبې شاعرانو لیکوالانو او سندرغاړو ګډون وکړلو دوی د غنی خان د ژوند او د پښتنو لپاره د ازادۍ تحریک او د غرنګ په فن کې د هغه کردار باندې رڼا وغورځوله د غنی خان په خپل باندې د هغه نوسی مشال صدا رنګ ویل
غنی سنگ ز بیان کړم غنی نشم بیانولې ټوله مینا 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 بس بابا سره ما مینه زده کړې ده مینه بسنګ کې او مینه بسنګ جوړایږي دا مې ته زده کړې دي
د پښتو ژبې شاعر رحمت شاه سایل وایي چې خپل کلتور او پیژنګلو ژوندۍ ساتل لپاره پکار دي چې پښتانه د غنی خان په شان اتلان نه هېروي
چې غواړو چې موږ د یو قام په حیثیت د ژوندو قانونو په سب کې ودري نو زما په خیال موږ سره بل لار نشته موږ د هغه خلک ضایع نه کو په خوړ کې هر کاڼی سیر نه وي چې هغه خلک موږ ضایع نشي دا دي فکر او فن زمون نزایا نشي هغه خلکو ته ورور رسو څنګه ورور رسو په کوم طریقه ورور رسو زما په خیال دا چې کوم ذریعہ اوس به ملګرو شروع کړي دا ډېر ښه ذریعہ ده او د دنیا په ګډ ګډ کې پښتانه موجود دي باید چې اږي هم دغه شین کې
سیاسي مبارز او لیکوال شمس بونيري وای چې پښتنو له پروانو کړکچونو حالاتو کې د غنی خان د افکار نه فائدہ او چتول پکار دي
چې کله د پیرنګي حکومت غنی په میدان کې ولاړو غنی په پارلیمنت کې ولاړو دا اوس زمونږ ذمہواری جوړيږي چمنګ د غری خان هغه افکار داغه تصویرونه داغه جدوجہد دا راغورو ټول دنیا ته وایو چې په دې خوره په تاریخ کې د ټول لږه تکړه کې چل صورتحال روان دي زما دا یقین دی پښتانه به کم از کم په دې وخت کې د دې افکار او کردار په نتیجه کې هر یو سره د خپل پرز په سیټ باندې پوره کی پوره کول پکار دي
دغه تنظیم یو غړی عثمان اولسیار وایي چې 2014 ټول کال به دوی د غنی خان د ژوند او د کار حواله سره نندرتونونه سیمینارونه مشاعره او موسیقي پروګرامونه پاکستان کې او پاکستان بهر کولی شي ولې شاعر رحمت شاه سایل وایي چې دغه پروګرامونه مطلبي پکار پکار دی نه چ روایتی
زما په خیال دغه سرگرمی چې کمی دی هغه مانا خیز پکار دی داسې په روایتی انداز کې نه موږ غنی خان ژوندی نه ساتل غواړو غنی خان په خپل خپل پن خپل آرټ خپل عمل پلو رشتہ ہو جو اندے ساتھ لے دے داغا افکار نن ہم زمونگا سر دی داغا تصویرو نن ہم زمونگا سر دی سباب ہم بھی او دا دنیا چی ترسو بعد داغا بھی خو آغا من لے سکڑی دی دے خور لے سکڑی دے خلق لے دے قام لے دے علس لے سکڑی دی دا شی خلق ترس ول دی
یا دمانے والدا چی سبابا دا داغ تنظیم غلی چار سادے اتمنزو کی داغا نیخان پا خبر باندے دا سادر اچولو دستور ہم کبھی اتلان
خوشحال بابا نبیقه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان
رازی میرزا علی خان پاکیر پی یو روشن فکر سارا
امان خان بابا در پختنو پا غختنو بانی در بی پارمانو رو خویده در یخان افریده در جرگو مرکو سر تاگی سنو بروسین خلکو تیریاتی شعوری وده ورکلی
در پختون قوم در خوش قسمتی و چرا باچا خان بابا از یو شخصیت ورده ورکل
خان شید مران داو چی لبولان تر چترال دا باچی یو سی پشتو دیوی
ملنجان در پختنو پا درد بانی در درد من
د پښتنو د علمی سیاسی او ټولنیزو څیرو پیژندنه اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رېډي واوري په پیښور کې ډیری کسان له نوي کاله د سولې هیلې لري. دوی له مشال راډیو سره د خبرو پر وخت ویلي چې دوی له حکومت غواړي چې د سولې راوستلو لپاره پوره هلې ځلې وکړي. په دوی کې د ځینو خبرې دراورو.
زما اختر علي نامه او فرست ایئر سټوډنټ یم گورنمنٹ کالج نه اسی دن کے خواہ معاشو خیل میں خدل تک اسی گم پکینٹ کے صدر کی بس دن بھی کل نہ خمدہ تو کوت دی چھا اللہ پاک ان شاء اللہ چاہ من راو لی اور دا خل کو ذہنونا صحیح شی اور ار سڑے خپل زمواریو پی جنی اور کرپشن ختم شی
نمانم سلیم خان دے اور زدہ خود معامل لنڈے اسی دن کے اما اور گورنمنٹ سپیر سینس کالج کی سبق کم سیکنڈ ایئر کی نمو خو دا وای چھ زمدہ نوے کال چھ کم نے ٹوخ پا خوشحالو سر تیر کو خپر والے سر تیر کو ملکی امن راشی او خو امن راشی عمران خان ته نو شریف دوم دا خواسته چې یې ملکی امن نه ولې کوم دا به کورونو خلک دي دی ټول ته کوم نه خپل دغه ملو شي حق ملو شي او خپل کورونو ته خپل وطنونو ته واپس خپل خوشاله سره لاړ شي او نه کال نه منو کی
د مانو وحید الرحمن دی ډین مینجمنت طرف نه سوپر ویزر بس زمو خو ان شاء الله دا امید دی دی حکومت نه خیبر پښتونخوا چې کوم حکومت ته ان شاء الله امیدونه چې ډیر دي چې نه ست ترقیات کارونه وګ او دا 2014 چې سٹارټ شو ته امید هم شته بجلی لوډ شیډینګ شو دا چې نو دا چې کوم دا وي ان شاء الله تا وقته هم شي ختم شي حکومت لا پکای چې انسټیټیوټ کولو کې کوم باندې کوم نه نه سال روان دي دی تعلیم له ورو ورو کم نه ټین ایج کوم شومان کوم نه وچی کنه فرست ایئر سیکنډ ویلا پکای چې مخ کې سونه کوشش کولی تعلیم دیو کی او جواب دینا ٹین کی طرح کم دی کم نہ سچ من شاعت را روان دی دل بردا پکا سبق کوئی اپن فیوچر مخ کی را روان دا ٹھیک
زمانم سید ہلال شاہ ز بہادر کلی سو دن کے جمع زما بردا دا دے چ مطلب نہ وے نہ سال دے مطلب دا خط تعلیم خ محنت کوشش دیو کی خپل او انشاءاللہ سے نہ وے کار بڑے خطیر شرابان نے
دا مشال ریڈیو خپرونه پردی زای پای ته رسیدي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپناستی
یار؟ نن په کار کې هم د مشال ریڈیو خپرونه را نه تیر شو.
نو دې کې د خپکی دوسه خبره ده اوسې واوره کنه؟
عجيبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خپرونه ما خو تیر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ها چې انټرنیټ لري نو ولیکت mashalradio.com دا د مشال رادیو د وی پانی پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشتیا وای؟
او د مشال رادیو په وی پانی کې کولای شي نور تفسیرې مو اوري، خولي خولي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري.
او ورشه
دا خود ویب سایت آدرس و زموږ په ویب سایت باندې خبرې د زموږ ټول خبرونه موندل شي، تبصرې شنن رپورټونه هر سال ته ملاوي دي شي.
که رادیو ته لاسرسی نه لرئ نه شئ اورېدی نو په ټویټر باندې هم تاسو کولی شئ چې له موږ تازه خبرونه ترلاسه کړئ. خبره د خبرونو وشوه، نو د خبرونو لنډیز به در واورم. په کوټه کې د مسافرو پر بس په ځانمرګي موټر بمی حمله کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي، ډیر ش ژوبل دي. د کوټې شالکوټ تاڼي مشر راز محمد وایي ځانمرګي برید پرون ماښام د اختر آباد په سیمه کې له تفتانه کوټې ته پر ورتلونکي بس شوه دی. تر چاودنې وروسته د کوټې ښار پولیسو مشر عبدالرزاق چیمه خبرې اعلان ته ویل په بس کې شیعه زیارت کوونکي ناست ول. د ده په خبره همدوی د برید هدف ول. وسلوالې ډلې جیش الاسلام د برید پړه منلې ده. د پاکستان پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف پر ضد له هیواد سره د خیانت یا غداری مقدمه اوریدنه نن بیا کیږي. تیر ورځ په اسلام آباد کې ځانګړي عدالت امر کړی و چې مشرف باید نن په هر صورت عدالت ته حاضر شي، که حاضر نشو نو د گرفتارۍ حکم به ورکړل شي. د افغانستان کورونا چارو وزیر عمر داودزی ویلي دي هغه اندېښنې بې ځایه دي چې د بهرنیو سرتیرو تر وتلو وروسته به هیواد کې کورنۍ جګړه پیل شي. پرون په کابل کې د دا خبره شاوخوا 1500 ملي پولیسو فراغت خوندې ته د وینا پر وخت وکړه. په مصر کې د اسلام پالو پلویانو مظاهره کوونکو پولیسو ترمنځ په نښته کې لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي دي. د هیواد کورنیو چارو وزارت وایي تاوتریخوالی پرون ناوخته د سکندریه په ښار کې شوی دی. د عراق په انبار ولایت کې پرون د ناکرارۍ پیښې شوې دي. اسلام پاله وسلوالو د فلوجي او رمادي په ښارونو کې پر یو شمېر پولیس تاڼو حملې کړې دي. ملګري ملتونه او نور څارونکي وایي تیر کال په عراق کې د ملکي وژنو لپاره تر ټولو د تیرو څو کلونو پرتله ډیر خونړی کال و. بیلابیل ادارې په عراق کې د ملکي وګړو مرګونو شمېر بیل ښیي. په شام کې د مرګ ژوبلې حساب کوونکي ادارې ویلي دي تیر کال د هیواد په جګړه کې له 3000 زیات کسان وژل شوي دي. خبرونه مل مشال رادیو واوریدل. هوسه مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال رادیو خبریال د پاکستان نننې ورځې ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
نن جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان خبرتیا ورکړې ده چې وزیرستان کې هیڅ قسمه اپریشن نه کیږي او د حکومت لومړی ترجیح مذاکرات دي او دا چې راتلونکو څو ورځو کې به اولس د خوشحالۍ خبر واوري. ادارې وړاندې لیکي چې په دې موخه چودري نثار علي خان دا هم ویلي دي چې وفاقي حکومت د فاټا لپاره ډیر څه کوي خو د دې سرګندونه نه کوي. د ادارې په وینا چې پاکستان کې د ترهګرۍ د ختمون لپاره چې وزیر اعظم او د داخله چارو وزیر سهم ویلي دي د دینه د ښکاری چې د ترهګری د ختمون او د امن په ځای کولو لپاره سنجیده کوششونه روان دي. خو اولست دا هم معلومه ده چې تیر وختونو کې هم دارنګ کوششونه شوي دي کوم چې د سنه سوجینا زندې دلی دي. نو اوس هم د اولست په ذهنونو کې اندېښنې دي چې د طالبانو سره د مذاکرات لپاره به کوششونه کامیاب شي او کنه. دریا اخیری کې وایي چې د دې په تناظر کې به حکومت لا داسې کړنلار جوړول پکار وي چې نه یوازې طالبان د خبرو اترو میز ته کینول شي بلکې د قومي سلامتۍ په دایره کی دو طرح غری ختمون هم ممکن شي. نو باید چې حکومت نور د ساتیانه کار وانخلی او لست دي زهنی اندېخنو نه را بهر کړي. بل په لو د پیښور نخ پریدون کې مشرک ورسپان خپل اداري کې وای چې د پولي او مخنیوي لړکي د وفاقي او صوبایي حکومتونو داوی تشې دغلي خبرې ثابت شوي ځکه چې کال 2012 کې ټول ملک د پولي او یوازي 85 کیسونه مخې ته راغلي وو خو کال 2013 کې د دې کیسونو شمیره ډیره زیاته شوه او د هغه ځای هم کیسونه مخې ته راغله چرته چې ټول کال د پولیو ساس کی ورکړی شوی دی چې پکې په خبر هم شامل دی. اداري مخکلي کې چې د حکومتي کوششونو باوجود د پولیو رز نه ختمېدو سره دا خبره ثابتېږي چې موږ لا اوس هم ډیر څه کول پکار دي او بعضي داسې کمزوري او کوتاهشت چې ورسره د پولیو مخنیوي ممکن نه دی. نو ځکه پکار دی چې حکومت دغه کمزوري الټوي او د هغې د ختمولو کوشش وکړي. اداري اخر کې لیکي چې د حکومت د پاره دا هم ضروری ده چې د لړکی د هنګامي حالاتو اعلان وکړي. د پولیو ساس کی ورکړ کډلو ته تحفظ او د دوی تنخواګانی ورکول یقیني کړي. امریکا سکسمه اندېخنی یا مسلې وی هغه ختم کړي ځکه چې د هری ورځې تیرې دو سره د پولی یورنس کې د کمی په ځای اضافه کیږي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه په یو مقاله کې په پاکستان کې پر سړکونو جوړو ناکو او بندیزونو په اړه لیکي. په دې هیواد کې به ډېر کم داسې امنیتي ګامونه اخیستل شوي وي چې له وجې یې وسلوال له خپلو پلانونو ګرځول شوي وي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي هغه افغانان چې ورته د خپلې زوکړې ورځ نه ده معلومه د جنوري پر لومړۍ نیټه خپله کلیزه لمانځي. د دواړو مقالو مهمې برخې له انیسې اجمل اورو.
ایکسپریس ٹریبیون رسپانه لیکي د پاکستان په شان هوادونو کې پوز او ولسی لوړپوړي کسان هغه وخت د قانون سرغړونه کوي کله چې د ساتنې وخت راشي. په دای هواد کې د سکسمه ګواښونو د مخنیوي لپاره لارې تړل او یا خنجونه اچول اکثره یو سم لار ګڼل شوې ده. رسپانه لیکي په پیښور کې د مخکنه سیاحت تنگ او مصروف لارې چې د کورونو اړختزي بند کړل شوي او ټرافیک د سړک بل اړخ ته انتقال کړل شوي، خو دا سړکونه ارر وس د ماښام نه تر سهار پورې تړل شوي او د دوو سړکونو پر ځای یو لار کارول کیږي. مقاله لیکي په کوټه کې هم خلک له دغسې ستونزو سره مخ دي. د غلطه ارر وس د سفر کوونکو نه د ذلت ډکې پوښتنې او د ځای پر ځای کړل شوو امنیتي ځواکونو لخوا په غیر اخلاقي توګه تلاشي اغستل کیږي. مقاله لیکي هر کله چې څوک کوټې ته سفر کوي نو د امنیت په نامه به له نوو قوانینو او خنډونو سره مخ کیږي. لیکوال تنقید کولو سره لیکي چې په دې کې به ډېر کم داسې تدابیر نیول شوي وي چې ترهګر به یې د خپلو پلانونو نه منع کړي وي. مقاله په اخره کې لیکي حکومتي او پوځي لوړپوړو او مالدارو کسان له پکار ده چې د پاچاګانو په شان رویه پرېږدي او د هغه خلکو قدر کول دي شروع کړي چې دوی د واک لپاره منتخب کړي دي. باید دوی د ولس د مفادو تحفظ وکړي، نه چې غلط استعمال یې وکړي. بلخو واشنگتن پوسټ رسپانه لیکي په افغانستان کې د جنوري لومړۍ نیټه د نوي کال د لومړۍ ورځې په شان اون لمانځل شوه، خو چې د کله نه د هېواد ته امریکایي ځواکونه ورغلي دي د هغې نه وروسته خلک دا د یوې نوې رخصتې په توګه تېروي. هغه افغانان چې ورته د خپل زیږون ورځ معلومه نه ده، هغوی په دې ورځ خپله کلیزه لمانځي. د 1980 او 90 لسیزو د جګړو پر مهال حکومت سره داسې نظام نه و چې د خلکو د پیدایش ورځ یې رجسټرډ کړې وي. حکومتي دستاویزاتو کې به د اسلامي کیلنډر په حواله د پیدایش غوښتنه کېده، خو چې د کله نه امریکا او د هغې اتحادي ځواکونه افغانستان ته ولاړل نو له ځان سره یې د روزګار موقع، د ویزو دستاویزات او ویب پاڼې هم یوړې چې پکې به د عیسوي کیلنډر د زیږون تاریخ په کار و. روزپاڼه د 2005 کال د ملګرو ملتونو د رپورټ په حواله لیکي چې د پیدایش رجسټریشن د بشري حقونو لپاره هم ضروري، ځکه چې د دې لپاره د یو ماشوم د موجودګۍ سرکاري ثبوت په کار وي. دغه رپورټ کې افغانستان په لسو کې یو هېواد و چېرته چې په زیاتو شمېرو کې ماشومان نه دي رجسټرډ شوي. د قدرتي آفتونو او د جګړې وروستو د پیدایش ریکارډ د کورنۍ د یو ځای کولو سربیره د یو ماشوم د کډوالۍ د حیثیت لپاره هم ضروري وي. روزپاڼه د ملګرو ملتونو د رپورټ په حواله لیکي که څه هم په افغانستان کې د دیرشتو کالونو جګړې انتظامی نظام او هغه ټولنیزې ادارې چې د دوی ملاتړ کوي خرابې کړې، خو په کامی قانون سازۍ کې د یو ماشوم د پیدایش رجسټریشن په کار وي. د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چیزیم دشه بیاردی مکمل خط
افغانان چون باری بیشک چون
زینه دیر سخت را باری تیرم یه هر چه تیرم
دوست مکنه مسلسل کلی میداره بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدران
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس
دا. بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی سئ.
دغه باس خو به تاسې وروسته واورئ. البته په راتلونکي ګړۍ کې اتلانو نیزه خپرونه درته لرو. مرستندوی ډلې وایي له اندېښنو سره سره به په افغانستان کې خپلو کارونو ته دوام ورکړي. مرسته کوونکي موسسې د پروژو د عملي کولو په برخه کې د وسلوالو د حملو له ګواښونو سره مخامخ دي. افغانستان په تیر میلادي یا زیږیز کال کې د مرستندویه او خیریه موسسو د کارکوونکو لپاره تر ټولو خطرناک کال بلل شوی دی. دغه موضوع تفصیل بل جان آقا الکوزی وورو.
بهرني ځواکونه له افغانستانه د وتلو تیاری نیسي، خو په دې هیواد کې مرستندوی موسسې وای دوی ژمن دي چې د ناتو په پل به قدم نږدي او د افغانستان له بېوزلو خلکو سره به خپلو مرستو ته دوام ورکوي. د مرستندوی او خیریه موسسو د امنیتي معلوماتو پر اساس په 2013 کال کې په نړۍ کې د دوی پر کارکوونکو 1,340 حملې شوې چې په 100 کې نهاوی په افغانستان کې ثبت شوې دي. د مرستندوی موسسو د معلوماتو پر اساس افغانستان د جنوبي سودان او سومالیا په نسبت هم د بشري او خیریه موسسو د کارکوونکو لپاره زیات خطرناک هیواد دی. مرستندوی موسسې په افغانستان کې له 2001 کال او د طالبانو د رژیم له ړنګېدو راهیسې د شخړو د اوبو په ګډون زیاتې پروژې پر مخ وړي. فرانس پریس خبري اژانس وایي د نړیوالو موسسو افغان او بهرني کارکوونکي په افغانستان کې له تښتونو، غلاو او وژنو سره مخامخ دي. د نړیوال بحران د ډلې غړی ګراهم سمیت وای له زیات شمېر هغو سیمو څخه چې بهرني ځواکونه ورڅخه وتلي په 2013 کال کې د نورو کلونو په پرتله پکې جګړې زیاتې شوې دي. د کاپیسا مرستیال والی عزیز الرحمن تواب وایي چې په دې ولایت کې وسلوالو طالبانو زیات پرمختګ نه دی کړی، خو د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د تګاب ولسوالۍ په ګډون په ځینو سیمو کې جګړې زیاتې شوې دي. د تواب په وینا په کاپیسا ولایت کې ډیره فرانسوي ځواکونو به اړو سیمو ته د مرستو د رسولو لپاره د هیلیکوپټرو په ګډون زیات امکانات درلودل، خو دا مهال افغان ځواکونه دا ډول امکانات نه لري. په امنیتي مسلو سربیره مالی ستونزو هم زیاتې اندېښنې رامنځته کړې دي. ویل کېږي که چیرې کابل او واشنگټن امنیتي تړون لاسلیک نه کړي، له 2014 کال وروسته به افغانستان ته بهرنۍ مرستې بندې شي. په امنیتي او مالی ستونزو سره سره نړیوالو مرستندویو موسسو ژمنه کړې چې په افغانستان کې به خپل فعالیتونه جاري وساتي. د اکبر موسسه چې په افغانستان کې شاوخوا 160 مرستندویو موسسې تر چتر لاندې دي وایي چې کارکوونکي به په افغانستان کې خپلو دندو ته دوام ورکړي. د اکبر موسسې رئیس جاستن پیکومال وایي موږ په افغانستان کې پاتې کیږو او هیڅ چیرې نه ځو. په 2013 کال کې د افغانانو په ګډون د نړیوالو مرستندویو موسسو شاوخوا 10 تنه کارکوونکي په افغانستان کې وژل شوي او دې مسلې زیاتې اندېښنې رامنځته کړې دي. له دې ټولو اندېښنو سره سره مرستندویو موسسو ژمنه کړې چې په افغانستان کې خپلو حیاتي پروژو ته دوام ورکړي او دا د زیات شمېر افغانانو لپاره ممکن د خوښۍ مسله وي.
له جاناقا الکوزی مو د رپورت مهمه برخه اوریدي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ځوانان وهڅول چې د تلسیمیا ناروغي پر وړاندې جدي مبارزه وکړي. د وینې کموالی یا تلسیمیا هغه ناروغي ده چې تر ډیره په ایرسی ډول له مور او پلار څخه ماشوم ته انتقالیږي. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ځوانانو د برخې موین د چهارشنبه پر ورځ ځوانانو ته د ستاینلیکونو د ورکړې په مراسمو کې ویل چې افغان ځوانان دا مهال په بیلابیلو برخو کې د پام وړ لاسته راوړنې لري. په دې اړه تفصیل د ناجیا ساپۍ په رپورټ کې اورو.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکي ټینګار کوي چې ځوانان کولی شي چې د دې ناروغۍ د لمنځه وړلو په برخه کې ګټور ثابت شي. د دې وزارت د ځوانانو چارو معینیت لخوا په جوړ شوو مراسمو کې له ځوانانو وغوښتل شو ترڅو د تلسیمیا ناروغۍ په وړاندې جدي مبارزه وکړي. د وینې کموالی یا تلسیمیا هغه ناروغي ده چې تر ډیره په ارثي ډول له مور څخه ماشوم ته انتقالیږي. د دې وزارت د ځوانانو چارو معین تیمورشاه ساغزی یو شمېر ځوانانو ته د ستاینلیکونو د ورکړې په مراسمو کې وویل چې دا مهال ځوانان د سپورت په ګډون په بیلابیلو برخو کې د پام وړ لاسته راوړنې لري. نوموړي د دې پروګرام ته جوړېدو په اړه وویل.
په دې پروګرام کې مونږ دوه هدف درلودو. یو هدف دا و چې د سپتمبر سره مبارزه اعلان کړو. دوهم مو هم دا و چې د هغه ځوانانو چې په مختلفو برخو کې د ورزش په برخه کې د موسیقي په برخه کې د هنر په برخه کې د ځانې ورتیا خودل د مډال راوړل د بهر نه قهرمانی راوړل د افغانستان ته د غوینه استاینه وکړو.
په همدې حال کې د تلو روغتون مرستیال ډاکټر مجیب الرحمن نصیری چې په دې مراسمو کې ګډون درلود وویل چې د تلسیمیا ناروغي ډېرې پیښې په هند، ایران، پاکستان او چین کې لیدل شوې. نوموړي وویل چې ممکن د وینې د کموالی پیښې په افغانستان کې هم د 15 او یا 16% ترمنځ وي. د ښاغلي نصیری په وینا د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره اړتیا ده چې مخکې له واده باید د وینې معاینات ترسره شي. په همدې حال کې یو شمېر افغان لوبغاړي هم د دا ډول پروګرامونو جوړول مهم بولي. افغان ورزشکاری تحمینه کوهستانی هم وویل چې د دې ډول ناروغیو د لمنځه وړلو په برخه کې ورزشکاران هم مثبت رول لوبولی شي.
زه نه یوازې فکر کوم بلکې ډاډمنه یم چې د ناروغیو د لمنځه وړلو او د ناروغیو په وړاندې د مبارزې برخه کې ورزش مثبت رول لري، ځکه چې ورزشکاران په دې بهیر کې یو بیلګه دي او د دې لړۍ لپاره ورزش ډیر ګټور دی. او د ځوانانو له معینیت نه مننه کوم چې داسې پروګرامونه جوړوي.
که څه هم د عامې روغتیا وزارت تر ډیره د خطرناکو ناروغیو د لمنځه وړلو لپاره د عامه پوهاونې پروګرامونه پیل کړي، خو دا چې ځوانان د ټولنې ډیره برخه جوړوي د دوی سپارښتنې هم د پام وړ دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت ځوانانو ته سپارښتنه وکړه چې د تیر 2013 کال په څیر په 2016 کال کې هم د ورزش، هنر او په نورو برخو کې د پام وړ کارونه ترسره کړي.
د مشال رادیو د زیارت تورزه خبرونه
اتلان
پپاو کم یو لس بجی
تاندې هلی
پپاو کم دو بجی
د مشال فنوم
په اتمنټه د پاسا دو بجی
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی می بجی
پښتانه په یوشتمه کې
په درېنی می بجی
روخانه مستقبل
پپاو کم سلور بجی
د سندرو امیل
په سلورنی می بجی
او راځي چې وسم د سلام پښتونخوا په دې برخه کې یو سندره د شاهد ملنګ په غږ دروړو.
واغ زما د بل تنپ ور سوزيږي پسرو سروٹ کو اد کی گرا ویخیگی مات زما ملنگ معلوم دے زار زار مات زما ملنگ معلوم دے پسرو سروٹ کو اد کی گرا ویخیگی پسرو سروٹ کود کی گرا ویخی گی مات زما ملنگ معلوم دے زار زار مات زما ملنگ سل گو کے یتلی بنو سر بنا سیوا اس فصل گو کے اگ زما گنت پما پس کڑی گی زما گنتی پما پس کڑی گی مات زما ملنگ معلوم دے لرزا مات زما ملنگ معلوم دے جب پس رو سروٹ کود کی گرا ویخی گی جب پس رو سروٹ کود کی گرا ویخی گی مات زما ملنگ معلوم دے لرزا مات زما ملنگ معلوم دے چمر ورشی او نہ پخلا کی گی جرگی کے ڈیری ول ورشیوا او نہ پخلا کی گی اغزما پلی ونے مین پوئی گی زما پلی ونے مین پوئی گی مات زما ملنگ معلوم دے زار زار مات زما ملنگ معلوم دے جب پسرو سروٹ کود کی گرا ویخی گی جب پسرو سروٹ کود کی گرا ویخی گی مات زما ملنگ معلوم دے زار زار مات زما ملنگ معلوم
شاهد ملنګ په غږ مسندر اوریدل. پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان د پاکستان په خواني پوځي واکمن پرویز مشرف په اړه لیکنه خبره کړې ده. مشرف ویلي ول پوځ د ملاتړ کوي. ورځپاڼې لیکي د پاکستان پوځ د پرویز مشرف د دې بیان په اړه څه نه دی ویلي او غلی پاتې دی. په اسلام آباد کې په یو ځانګړي عدالت کې د پرویز مشرف پر ضد له هیواد سره د خیانت مقدمه روانه ده. د مقالې مهمې برخې له ملیحي امیرزاده اورو.
ڈان ورځپاڼه لیکي که څه هم په پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف باندې د باور کولو لپاره څه ډېر نشته، خو دې دعوه کوي چې د پوځ ملاتړ لري. دا په داسې حال کې ده چې د پرویز مشرف خلاف د غداري مقدمه روانه ده. ورځپاڼه لیکي له دې سره د پوځ او غیر پوځي حکومت ترمنځ د توازن په اړه پوښتنې راپورته کیږي. د ورځپاڼې په خبره د هیواد پوځ د پخواني ډکټیټر له دغه بیان نه ځان بیل کړی دی او په اړه څه دریځ نه ښکاره کوي. ورځپاڼه زیاتوي د دې چوپتیا دوه معنی کېدای شي. یو خدا چې داد پرویز مشرف تواک د مودې نه پس د پوزي مشرتابه دغه فیصله سرګندونوي چې د ښکار سیاست نه ځان بیل ساتل غواړي او یادا کې دی شي چې پرویز مشرف په سرګند ډول پټي خبره په ډاګه کړې دي. رسپانلی کی حقیقت کو سو هم وی داد پوز د نوې مشرتابه لپاره یو نازک مرحله ده. ڈان لکھی دا واضح دا چې مشرف دا آئین خلاف ورزی کړې وه او په غیر قانونی طریقہ په 1999 کې په واک کې راغلو. د دغه کودتا مرسته ډیرو نورو هم وکړه، خو پر پخوانی پوځي واکمن نه یوازې د دغه کودتا خلاف مقدمه روانه ده، بلکې په 2009 کې په ایمرجنسی نافذولو هم تورن دی. که څه هم د هغه وخت وزیر اعظم شوکت عزیز په ګډون ټولو د نومبر 2009 د ایمرجنسی نه ځان د بیلولو کوشش کړی دی، خو دې کې ډیر شک نشته چې د دغه ګام هم ډیر کسان ملاتړي وو. په داسې حال کې که مشرف حیران وي چې ولې یوازې د هغه پر ضد عدالتي کاروایی کیږي، لکه څنګه چې د هغه د وروستیو مرکو نه ښکاري، نو د رسپانې په خبره هغه په سمه نقطه ولاړ دی. خو غیر پوځي مشرتابه په دې هکله څه نه وایي او غواړي چې یوازې مشرف د ویلن یا بدماش په توګه ښکاره کړي. رسپانې لیکي په ځینو نورو خبرو هم غیر پوځي مشرتابه خاموشي خپله کړې ده. مثال یې په اصغر خان کیس کې د سپریم کورټ فیصله ده چې پاړه هیڅ کام وانه خستل شو. هم د دغه فیصلې په ترڅ کې د یو بل پخوانی پوځي مشر او د استخباراتي ادارې د پخوانی مشر خلاف عدالتي کاروایی ته لاره هواره شوه. رسپانلی کې د دې دا وجه کېدی شي چې د 1999 د درغلو ډکو انتخاباتو مهم کسان واپس په واک کې راغلي دي. رسپانلی کې پوځ نور هغه شان یوه محفوظه ډله نه ده پاتې، نو ځکه د مشرف د تقدیر فیصله باید غیر پوځي حکومت او عدالتونه وکړي.
لملیه امیرزاده مو د مقالې مهم برخې اورېدې. د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپرس ټریبیون په هغه هیواد کې د ترهګرۍ مخنیوي په لړ کې د حکومت نوې قانون سازۍ په اړه اداري لیکلې ده. په دې لیکنه کې راغلي یوازې باید د کاغذ پر سر قانون جوړ نه شي، بلکې باید عمل هم ور باندې وشي. تفصیل عبدالحی کاکړه ورو.
ایکسپریس ټریبیون لیکي د پاکستان حکومت په پارلمان کې د یو نوي قانون وړاندې کولو پلان لري او هیله کوي چې دا به د ترګرۍ په مخنیوي کې یو موثره کردار ادا کړي. خو رسپانه پښتنه راپورته کوي چې آیا یوازې د قانون ضرورت دی یا بیا تر دې هم یو ګام نور پر مخ کې تلل پکار دی. رسپانه وایي دا سمه خبره ده چې په ستاسو قانون کې کومې نیمګړتیاوې دي هغه باید له منځه یوړل شي، خو تر ټولو ضروري خبره دا ده چې پر دې قانون عمل وسی چې دا وخت ور باندې ډیر کم کیږي. ورسپانه زیاتوي لدې علاوه د پاکستان حکومت باید د امنیتي دارو جوړښت او دا وخت دوی ته ورکیدونکې تربیت هم په پام کې ونیسي. د دغو ادارو صلاحیتونه شکول به ډیره ګټه وکړي. دا شان باید د جرمونو د مخنیوي لپاره شهادتونه او جدیده لارې چارې په کار راوړل شي چې لمخې پر ترګرو مقدمه وچلېږي او دا خبره یقیني شي چې دوی د قانون له منګولو خلاص نسی. ایکسپریس ټریبیون پر مخ لیکي که په پاکستان کې د جاسوسي معلوماتو راټولولو طریقې شیسي، نو له دې سره به دوی د ترګرۍ مرکز او سرچینو ته ورسیږي. ورسپانه وایي که قانون د ترګرۍ په مخنیوي کې موثر وي، نو بیا باید نوی قانون زر تر زره پارلمان ته وړاندې سي. خو د ورسپانې په وینا قانون یوازې هیڅ نسي کولای. ایکسپریس ټریبیون په پای کې لیکي پاکستان باید نور ټول خنډونه له منځه یوسي، قانون عملي کړي او د قانون نافذ کوونکې ادارې د دې قابل کې چې قانون نافذ کړي.
د منګوټي سره بد ګد تتمان
ګرانو مینوالو قدرمنو، زه کمرګل يم. تماشال رادیو پرونه همیشه او زاورم او ډیر دلچسپ او خدا خو هم دا او ډیر ښه جالب پروګرامونه لري. خدای دې وکړي چې تاسو په وخت کې
د مومندو انتظامیه سیمې ته د هر ډول کیمیایي سرې پر وړلو بندیز لګولې دی. حکومت وایي دا سره د چون کو شیانو په جوړولو کې استعمالېدای شي، نو ځکه باید مومندو ته څوک ورنوړي. خو د مومندو کروندګران وایي دوی سپینې سرې یا یوریا ته اړتیا لري. د دوی په خبره حکومت دی د دوی روزګار نه وربندوي او د سرې ور وړلو اجازه دی ورکړي چې فصل یې ښه شي. تفصیل په دې رپورت کې.
د محمد ایجنسی سرکاري انتظامیه په هر قسمه کیمیایي سره یعنی یوریا محمد ایجنسی ته پوړل بندیز لګولې چې ولسوای په سیمه کې دا سات غنم وربشي او د شړشمو فصلونه کرلې شوی او د سپینې خاورې یا یوریا ضرورت ورته ډیر دی. حکومت دې د هغوی د ضرورت مطابق د سرې وړلو اجازه ورکړي. پرون د ساپو تحصیل په لکړو بازار کې سرکاري انتظامی د دکانونو نه دغه سری غونډې کړي. نو هم دغه سیمه اوسیدونکي ګلشا صاحب وایي تحصیل وسیدون کے کروندگر ارشد اللہ خان سر خبر اکڑی نو حقو ویل چی دا کیمیائی سرو دا بندیز لوجی ممکن ادا چی دا کالی فصل خو نشی
ما سر ما سلور جی ما پتے وید بولان دی نا دیرانی سر خود سی عام پا مارکیٹ کنی ملا رہی گیزی ڈی کیو توانے چی نو غنم 50% نزید پر پریوزی پا پیداوار باندی تیر خال خدا سی غنمو کرل ڈی پی نبغیر پا خرم ڈی پی نبغیر رو کرل غنم
لیاقت خان دا پندیالی تحصیل وسیدون کے دے وہاں پا خپل دکان کے دا سری خرسوی ہے ویل چی پوسیما کی خلکو بغیر لی کیمیائی سری فصلونا کرلی ځکه چې د حکومت د بندیز له وجې هغوی خپل دوکان ته له پېښور سره نشي راوړلې.
سونه او د اډی فی خاوره چې جمع ده دا ډېر وخت نه بنده ده. نو اوس پسونه دغه چې دي تاوارې پسونه هغه چې نه کېږي دا خو په خاوره بزور کېږي 20-25 پورې دا چې بورې وزي زینم زیتي وزي هو کمتر او صد دغه چې راځي. نو اوس خو ټول دوکانونه خالي دي سره خو دغه نشته دی. نه سونه یوري شته نه ډی فی سونه شته پیاز وسکري پیاز وکارم پر مال باندې د خاورې د لاسه باندې.
او کوم محل نو چې د مومند ایجنسی د انتظامی سره رابطه وکړه نو چارواکي وایي چې کیمیایي سره یو داسې سیس دی چې ګنې دا سره په بارودی موادو کې استعمالیږي او دغه خطرې له وجې په کیمیایي سره بندیز لګول شوی. دوی وویل چې د سره د آزادولو لپاره به حکمت عملی جوړول شي چې ګنې دا سره د حکومت په اجازه سیمې ته یوړل شي او کروندګر ترې فائدہ واخلي.
مشال راډیو ګران او قدرمن اوریدونکو ته مینا سلام وړاندې کوم. زه پیر محمد کاروان یم د مشال راډیو اورم.
خلک را توای چې کاروان چنار سمانا.
د بلوچستان یا جنوبی پښتونخوا سنځاوي یو ځوان لانور خلجی د پښتو او ځنو نورو ژبو په خوانې په زرګونه هغه سندري یو ځای کړی دی چې اوس په بازار کې نشته. الانور وایي د پښتو لومړنۍ سندره چې د ګوهرجان ویلې وه او په 1915 زیږیز کال کې د هند په کلکتې کې ریکارډ شوې وه هم ورسره ده. له نوموړي سره د مشال راډیو خبریال خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی چې د سایره پښتون په غږ په یوې پخوانۍ سندرې پیلې کړي.
د پښتو دا سندره ورسره په زرګونو نورې هغه سندرې چې په اوس وخت کې په مارکیټ کې نسته د سنځاوي یو ځوان خبریال الانور خلجی راټولې کړې دي چې نه یوازې د پښتو بلکې د اردو، بلوچي او فارسي ژبو هم په زرګونو پخوانۍ سندرې لري. الانور خلجی وایي له تیرو اتو کلونو راهیسې یې د پښتو د پخوانیو سندرو سره مینه پیدا شوې او په همدې موده کې یې له پېښوره تر کابله او له کوټې نیولې تر لوګره ټولې پښتون میشتې سیمې لټولې او دا ورکی سندره یې راټولې کړې دي.
په دې کې پښتو سندرنسته سیاغه په فولکلور میوزیک کې دي، په ماتور کې دي، په راګونو دي. په دې کې فارسی سندرنسته، په دې کې اوس بلوچی سندرنسته، سکه افغانی بلوچی سندره دي، د افغانستان د ریډیو سټیشن زنه شور سوي دي، هغه بلوچی سندرن په دې کې سته. په دې کې اوس په شایي سندرنسته.
تازه د خدای نور نصر رپورت واورید او راځي چې وسم د کرن خان په غږ د خبرونې په پای کې د غسندر واورو.
ولی رات وای، ولی رات وای، ولی رات وای، چې لګ وار کو وار سمانا، کار د مینې کار دل دې کار انکار سمانا. ولی رات وای، ولی رات وای. سڑے گورے لرن پرن راگے دا غریب سڑے گورے لرن پرن راگے نل دمر جگ برجونا دمر جگ برجونا دمر جگ برجونا د سندرو د خار سمانا کار دمینا